سلامونه خو چاري په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یو بلې او ساته پښتو خبرونه ته خراغلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په افغانستان کې د سیلابونو لامل په وخت مرګ ژوبلې خواشینی او سیلاب ځپلو سره همدردي خوده ده. د هغه وان سټیفن دوجاریک د خغلی ګوتریش لقبله خبره کړې لامی کې لیکلي ملګري ملتونو په افغانستان کې دوی شریکان له طالب چارواکو سره سیلاب ځپلو ته د بیړنۍ مرستو رسولو په برخه کې په همغږي بوخت دي. خغلی ګوتریش د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویل او د ټپیانو د بیړنۍ روغتیا هیله یې کړې. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو سلګونه کسان مړه کړي او سلګونه نور ټپیان دي. د یو شمېر کسانو د ورکېدو خبرونه هم ورکړل شوي. په همدې حال کې د ماشومانو د خوندیتوب اداره وایي په بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله شپږ سوه زره کسان اغیزمن شوي چې له دې شمېر یې درې لکه لس زره ماشومان دي. د ادارې پرون ناوخته یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د سیف د چلډرن د مشر ارشاد ملک له قوله لیکلي د سیلابونو له امله کلي او کورونه ویجاړ شوي، ماشومانو هر څه له لاسه ورکړي او ژوند یو مخې له منځه تللی. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو بللی چې د اقلیمي بدلون له امله ډېر اغیزمن شوی، خو ورسره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ چمتووالی لري. سیف د چلډرن په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې باید په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د کړکېچ د سمدستي او اوږدمهاله اغیزو د له منځه وړلو لپاره لا ډېرې مرستې متمرکزې کړي. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم له پلوه ډېر اغیزمن شوی، خو دله قوله چې باید د مرستو رسولو په برخه کې هم لومړیتوب ورکړل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړی همغږی کوونکی انډری کاراټواډ د روسي سیلابونو وروسته د افغانانو په بیړني ملاتړ ټینګار کړی دی. هغه پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو اغیزمنو هیوادونو په کتار کې ولاړ دی. خغلی راټواډ زیاته کړي اقلیمي ټکالونه اغیزمنې ټولنې له منځه وړي او د اقلیمي بدلون سره د ځان برابرونې لپاره د افغانانو بیړنۍ ملاتړ مهم دی. په همدې حال کې د اسلامي همکاري سازمان د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د بیړنۍ مرستو راټولولو غوښتنه کړې. د سازمان تېره شپه ناوخته یوه اعلامیه کې له خپل ټولو غړو هیوادونو د نړۍ له نورو هیوادونو او مرستندویه سازمانونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو افغانانو سره ژر تر ژره ژوند ژغورونکي مرستې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ویلي په بغلان او نورو ولایتونو کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د مرستو راټولولو کمپاین پیلوي. راشد خان په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په وروستیو سیلونو کې خلکو ته په وخت او زیانونو خواشینی دی او هر څه یې چې په وس پوروي د زیانمنو د مرستې لپاره کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بل لوبغاړي محمد نبي هم په خپل ایکس پاڼه له سیلاب ځپلو سره د مرستو راټولولو د پیل خبر ورکړی دی. راشد خان او محمد نبي تر دې مخکې هم د طبیعي پیښو له زیانمنو په تېره بیا د هرات او پکتیکا له زلزله ځپلو سره د کمپاینونو له لارې مرستې کړې وې. په کابل کې د جاپان سفارت د افغانانو لپاره د ماسټرۍ او ډاکټورا بورسونه اعلان کړي دي. د سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې ولیکل بورسونه د هغو افغانانو لپاره دي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم یو په 2015 کال کې په جاپان کې د زده کړو لیوالتیا ولري. د اعلان له مخې کومو کسانو ته چې د دې بورسو له لارې جاپان ته سول کېږي د میاشتې یو سل سلویغ زره ینه یا زر ډالر ورکول کېږي. د جاپان سفارت دا هم ویلي چې دا پروسه به د خان بنسټ په همکاري مخته ولاړه شي او وروستۍ پایلې به د 2015 کال د جنوري په میاشت کې اعلان شي. او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې د وضعیت په اړه خبرداري ورکړ او په ختیځ دونیتسک سیمه کې وضعیت په ځانګړي توګه کړکېچن وباله. زیلنسکی پرون ماښام په خپل ویډیو وینا کې ویل نن تمرکز له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرښه او په هغو سیمو کې دی چې د روسیې د یرغلګرو اقداماتو خطرونه پکې ډېر دي. زیلنسکی دا هم ویل چې د دونیتسک د پوکروفسک په سیمه کې وضعیت ډېر ستونزمن او کړکېچن دی. پرون د اوکراین په شمال ختیځ خارکیف سیمه کې شاوخوا 1200 وګړي د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ شول، ځکه د روسي ځواکونو لخوا توغندیز بریدونه کېدل او اوکراینی پوځ هم په ډېرو سیمو کې د هوایي بریدونو خبرداري ورکړی و. ازادي راډیو ته غواګیا سراندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. په ځینې ولایتونو کې د سیلابونو بل جوپاو زیانونه پرون هم د بغلان په ګډون د افغانستان په ځینې ولایتونو کې سیلابونو مرګ ژوبله او مالی زیانونه اړولي.
ډېر علامات سیلاب په خبري کې نه یو منطقې ته دیوالې مادن وایي دلته زیاتره کورونه والا وران کړي وړو زیاتره نفر ورته هم دیوسم زما خپل منطقې ته وایي دلته سیلابونه راووته.
د لوړو زده کړه د کورنیو ستر مجبوریت پیرانو پاکستان کې اوشمیر کډوالي افغان کورنۍ وایي د خپلونو د زده کړو لپاره په دې هیوادونو کې د کډوالۍ ستونزمن ژوند تیروي
او نور به می ورځ په ورځ د ډیپریشن حالت ته نږدې کېدل او د اغل لپاره مونږ د ستونزې مو ټولې په غاړه باندې واخیستې او راغلو دلته په اسلام آباد کې مهاجر پراته یاستو.
اخوا په افغانستان کې کشمیر کورنۍ بیا وای نه پوهیږي چیرې ولاړ شي څو لوري درس وای. او د فلسطین او اسرائیلو کارکه چې د غزې په جنوب کې د هوایی بریدونو سره هممهاله اسرائیلو پرون درف خار د تخلیه تازه امر کړی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ولې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ورستوي راوتلو سیلابونو له امله په دې اړه په نړیواله کچه هم خبرګونونه خودل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتروش هم خوشینی خودلې دا او له افغانانو سره یې خپل غم راځي شریکه کړي، ترڅنګ یې دای هم ویلي چې ملګری ملتونه او د دوی شریکان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په همغږي بوخت سو سیلاب سپلو ته مرستې ورسي. همدا ډول په دې سیلابونو کې مو افغانانو ته په ځانګړي ډول په بغلان ولایت کې د سیلاب سپلو د شمیر په اړه هم اوریدل چې سیف د چلډرن ویلې نږدې شپږ لکه کسان زیانمن شوي دي چې له دې درې لکه لس زره یوازې ماشومان دي. خلو د ټولو سره د بغلان په ګډون بیا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بیا هم د سختو اورښتونو او سیلابونو راوت واټکل شوی. روسي سیلابونو په ځینې ولایتونو په تیر بغلان کې سلګونو کسانو ته مرګوب لاړول او ویرشت دی چې د ورکو خلکو له ډلې ډیر شمېر یې مړ شوي وي. نړیوالو ادارو په تیر بیا د ژغورنې نړیوالې کمیټې او ملګرو ملتونو په تمویلونکو ادارو غږ کړی چې د روسي سیلابونو زیانمنو ته عاجلې مرستې ورورسي. سفی الله ستانګزي په دې اړه راپور چمتو کړی.
لا د بغلان د لومړي سیلاب له امله ورک خلک نه دی پیدا چې بیا په دې ولایت او څو نورو ولایتو کې د سخت ورښتونو او سیلونو دراوتلو اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداري ورکړې چې د یکشنبې پورز هم په بغلان، بدخشان، تخار، پنشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار کې ورښتونه کیږي چې ورسره د سیلونو دراوتلو خطر هم شته. د بارانو اندازه له 15 تر 25 ملي متر پورې اټکل شوی چې شدید دي. په شاوخوا اتو ولایتو په تیر بیا بغلان کې ورسته سیلونو سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي او ګڼ خلک ورک دي چې خپلوان یې لا هم پسې ګرځي. د بغلان دی ویلې پتی سیمه خلک هغه 15 کسان خاورو ته سپاري چې ورسته سیلونو مړه کړي. رويټر سره په خبرو کې سپینګيري ګلبدین ویلي د کورنۍ 15 غړي له لاسه ورکړل او دوی ورسره مرسته و نشوای کولای.
پای نه فرال دي دویم ک دوی پسر می بوشه، دوی دختر می بوشه و یکی مادر شون. یعنی از اثر سیلابی که بسیار سرازیر شد و یعنی ما در اون سنه وجود هم داشتیم، البته در این طرف سیلی که می آمد ما برای یک کدام کمک کرده نتونستیم، در پیش چشمای ما عزیزای ما را از ما گرفت.
په بغلان کې ورسته سیلونو سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي او زرګونه کورونه وران کړي. د بغلان یو اوسیدونکو نبی احمدی چې وضعیت له نږدې څارلای آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د هغه سیمو نمونه واخیستل چې خلکو ته پکې ډیر مالی او ځانی تاوانونه رسیدلي.
ډیر علامه سیلاب په خبري کې نه یو منطقې ته دیوال مادن وای دلته زیاتره کورونه ولا وران کړي وړ یعنی زیاتره نفر ورته دیوسم زموږ خپل منطقې ته وای دلته سیلابونه راوته دلته سره څنګه پیدا تل بیا هم چې وسنګ نو دوی منطقې ته واسطه ست چې وګوره کته مال فاته د بغلان او توه یعنی مرکزی بغلان د شهر جدید نو ته وخت چې له هدا زیات ځان له خلکو ته پیسې پکړ کېو منځ ته ناري نو توه یو د کلی د بغلان د شهر جلال او توه د دې یو کلی دی چې د انتقاد د ټول کې شو دره بیا د سیلاب راو او نه غت کورنه ډیر خراب کړی نه ډیر خلک ورګ دي خلک پلټه دي درګه ګوري چې انسانان پیدا شي چې صدونه نو کې شو دره وخت ډیر ځان له دا
د شورنې نړیوالې کمیټې آی آر سی په خپل خبر پاڼه کې په نړیوالو تمویلونکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي د افغان ځانمنو کورنۍ سره مرستې ته آی آر سی افغانستان څنګه مشر سلمہ بن علی ساویلی ورشته سیلونو یو بشری بیړنۍ حالت رامنځته کړي او بیوزدي خلک چې لتیرو طبي ناورینو لا د آرام سانه واخیستي ورشته سیلونو لا پسې وځپل. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په بیان کې دا هم راغلی چې په نړۍ کې لګڼو نورو پیښو او کړکیچونو سره سره نړیواله ټولنه باید افغانان هیر نه کړي، ځکه دا همګړی دوی تر بل هر وخت مرستو ته ډیر اړتیا لري. اخو د طالبانو حکومت ویلي د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ شنبه مازیګر په خوته رسیدو بیړنې ناشته وشو او ټول اړوند ادارو ته امر وشو چې لخپل ټول امکاناتو په استفاده زیانمنو سیمو ته د ژغورنې ډلې خوراکي مواد، درمل او مرستې ورسوي او د مړو د تدفین تدابیر ونیسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ازادي رادیو سلیروی ساعت واوریز مو خبرونه سلیروی ساعت از مو په پاړه او رادیو دواړو خبريږي لمو سره اوسه او د افغانستان سیمه اونړي لوروسیو تحولات او بدلونو خبر کی وړاندې مو په راپور کې واوریدل چې د لوروسیو سیلابونو عمل د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اوختي دي او تر خوای په دې اړه نړیوال غبرګونونه هم خودل شوی او افغانانو سره د بیړني مرستې غوښتنه هم شوې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو په دې برخه کې د افغانانو سره د غمرازۍ ترڅنګ د حقوقي البته حاصل شد افغانانو ته د بیړني مرستو د رسولو غوښتنه هم کړې ده. همدا اوس سره د بغلان ولایت د عامه روغتیا مرستيال شغله نیاز محمد اکاخیل وصل شوې ده. لدې په بغلان ولایت کې د سیلابونو او حالت خلکو ته د مرستو رسولو په اړه باندې پوښتنه اکاخیل خسب خرغلاس ازادي رادیو ته کزه لومړی پوښتنه وکم او پرون وویل شول چې د تازه سیلابونو راوت واټکل هم شته، بیا هم سیلابونه په بغلان کې راوتلي او زیان لري؟
سلام علیکم کې دې تاسو ټول درنو ته تاسو اوریدونکو نه پوهم ډېر مننه د تاسو د خپل په ځواب کې وایم د هوا پیژندنې د ادارې او مسؤلینو دی پلانونه پاساس باندې نن خو هوا ښه ده، خو تېر ورځ بارانونه وو، داسې بشنی په بشنی سلامونه راوتلي وو. تیر ورځې داسې خاص ارقام موږ ته د طرفات لله الحمد نه دي را رسېدلي.
صحیح او کخیل صاحب، د وروستي ارقام هم را سره شریک کړئ چې تر دم غړې پورې د عامه روغتیا ریاست سره څومره کسان د مړینو لیست ثبت شوی دی او همدارنګه د ټپیانو.
مننه. د عامه روغتیا ریاست سره تر اوسه پورې د رسمي او کره شمیرو په اساس باندې چې موږ ته رسېدلي دي، د سلو نه پورته زموږ هېوادوال شهیدان شوي دي په دې پېښو کې، او همداراز د سلو نه پورته کسان ټپیان دي او یو شمېر حتماً چون ساحه ډېره ویجاړه شوې ده دا تر اوسه پورې چاری هم سخته نه دي رسېدلي، کېدلی شي د مړو او د ټپیانو شمېر زیات اوسېږي. په خټو کې بیر راغلي، ځینې اوبه وړي، سیند ته وړي، بیا دا دره کې دښتو کې اوسېږي او همداراز تر کورونو لاندې اوسېږي، خټو ګیر پاتې دي.
صحیح اکخیل صاحب، د مرستو رسولو د بهیر په اړه باندې مکراته وایس چې خپل د بغلان ولایت روغتیایي ټیم خو به حالت ات منتلی او دا چې تاسو یادونه وکړه چې ساحه ډیره د اوترخوای مرګوب له هم ډیره ده، نو نور مرستندوی ټیمونه هم لنګدې ولایتونو یا کابل څخه در رسیدلی دي؟
الحمد مرست لا رسیدلی دی. تدبیر چې عامه روغتیا د عامه وزارت مشرتابه کړی ده ډېر منظم او په ښه شکل ده. دلته په ولایت کې هم د ولي صاحب د لوړپو چارواکو تر مشرۍ لاندې ډېر منظم مدیریت روان ده، کارونه په خپل وخت سره سرته رسوو. په دې لړ کې مونږ دلته کمیټې لرو د جناب معاون صاحب تر مشرۍ لاندې، چارې سمې روانې دي. په اسرای وخت کې مونږ سیمو ته تللي یاستو، ټیمونه مو هلته لیږلي دي. د وزارت نه یو مجهز ټیم چې د پروان ولایت عامې روغتیا ریاست همکارې مرستیالې او تدبیر کوونکې پروژې په ګډون باندې ټیم راغلی، هغه مو پرون واستو د خوست او فرنګ ولسوالۍ خواته. بورکې ته همدا لحظه دي مونږ ټیمونه تللي دي، نهرین ته تللي دي، بغلان کې پهولله الحمد ولسوالۍ شرخانه لرو، په لمبي کې ولایتي شرخانه لرو، دهنې غونډي ته تللي دي. د هغو لارو چې بندې وي کاملا تر شا یې زموږ روغتیایي ټیمونه او همداراز نور مرستندوی ټیمونه تر هغه پورې امان ته ولاړو تر څو چې لاره خلاصېدله، او سمدلاس لاره خلاص سره زمونږ ملګري همکاران او روغتیایي کارکوونکي هلته تللي، او همدا شېبه هم ښاغلی رئیس صاحب د برکې او د نارین په ولسوالیو کې هلته شته ده او د روغتیایي چارې مدیریت کوي.
ډېره مننه. زه په درې نور مرستو باندې ځکه ډېر تمرکز نه کوم، ځکه چې ستاسې برخه نه ده او یوازې روغتیایي مرستې تاسو ته باید لومړیتوب لري او په همدې برخه کې هغه کوي. خو دغه روغتیایي مرستو کې کوم کوم هغه لومړني مرستې شاملې دي چې لږ تر لږه خلکو ته حالت رسیږي؟ نو دوی د تدفین او دغه نور مسایل هم، ځکه یو ویډیو ما ورسېو کې وکتل چې هلته دا مسایل مویل کېدل چې دا برخه تم پام شوی دی، یوازې ستاسې فوکس به په همدغه د درملو په برخه کې او دغه کې، او آیا د درملو په برخه کې د کمبود او څه مسایل خو به نه وي مطرح؟
مننه دې یادولو وړ. همداسې مونږ ته د تخار ولایت نه، د کندوز ولایت نه، د سمنګانو ولایت نه هم همکاران راغلي دي چې مونږ ډېر په منظم ډول جوړ کړي دي، را رسېدلي دي. حتی د جراحانو متخصصین صاحبان راغلي دي، ورسره انستزیولوژان دي چې کېدلی شي په هغه سیمه کې فیلډ کې جراحي مریضان شتون ولري، او هغوی ته هملته بلفور او سمدلاس هملته جراحي عملیات ترسره کړي. دا به سوي تاسو پوښتنې ته، مونږ هر ډول روغتیایي اسانتیاوې چمتو کړي دي، هغه کې د مخنیوي دي، د درملنې دي، حتی د پوهاوي دي، خیمه د ځان سره وړي دي، هلته کمپونه ولګو په هماغه سیمو کې، ځکه چې ورزو سیمو ته زیان لیدونکو زیان لیدلو سیمو ته ورزو. سیار ټیمونه مو چمتو کړي دي چې د هغه امبولانس په ډول باندې دي، او هغه هم مجهز دي.
بله اکا خیل صاحب،
خدای ما څنګه تر اوسه پورې د درملو د امکاناتو له کمک سره مخ شوي نه یاسو؟ له دې چې ویجاړي، تلفات، ټپیان زیات دي، سیمه زیاته ویجاړه شوې ده، مونږ مرستې ته ضرورت لرو. معلومه ښکاره ده چې دا یو بشري ناورین ده، یو طبیعي ناورین ده. همکاران له هر خوا نه، حتی خصوصي سکتورونه لیوال دی، مونږ ته ډاډ راکړی ده. خپل هیوادوال هم روغتیایي او طبي ټولنې ما سره اړیکه نیولې ده چې مونږ درځو، او په داوطلبانه ډول او د الله پای جل جلاله د رضا او د خلکو په خاطر باندې مونږ ځو سیمو ته په وړیا ډول، په خپل لګښت باندې او په خپل شخصي مصارفو باندې درمل چمتو کوو. اول ته ډاکټر صاحبان لیږو، مونږ هلته د هیوادوالو درملنه کوو، هلته
ډېره زیاته مننه. د بغلان ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر نیاز محمد اکاخیل و چې په خبرونه کې را سره یو ځای شوی، او بغلان ته البته یوازې په روغتیایي برخه کې خلکو ته د مرستو رسولو په اړه باندې خبرې کولې. د روسي ارقامو په اړه باندې وویل چې لسلو زیات کسان په دې پیښه کې مړه شوي، خو ملګرو ملتونو پرون ویل چې نږدې 300 کسان مړه شوي دي او ډېر نور ټاپیان دي. البته د نورو مرستو رسیدو په اړه باندې بیلابیلو ویډیوګانې خبرې شوې، او خلکو شکایتونه کړي چې لا تر اوسه ورسره له روغتیایي مسایلو پرته نور هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، او په دې برخه کې انتقادونه او نیوکې هم شته. برحال زوی به بلې موضوع ته، په ایران او پاکستان کې یو شمېر کډوال افغان کورنۍ وایي د خپل لورو د زده کړو لپاره په دې هیوادونو کې د کډوالۍ ستونزمن ژوند تیروي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه د دوی د وتلو یو اصلي لامل د خپل لورو د زده کړو دوام دی چې اوس مال په افغانستان کې پرې بندیز لګېدلی. په همدې حال کې یو شمېر نورې کورنۍ چې له افغانستانه د وتو توان نه لري وایي د خپل لورو د برخلیک او راتلونکي په اړه اندېښمن دي. تفصیل دې راپور کې.
پیران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې دغه دوه گاونډیو هیوادونو ته د دوی د کډوالۍ یو لوی لامل دا دی چې د دوی لونې د شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې پاتې نشي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې هیوادونو کې د کډوالۍ سختې ستونزې ګالي تر څو لونې او خویندې زده کړې وکړي. پیران کې یو تن افغان کډوال محمد علي فقیرزاده ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو لونو د راتلونکي او برخلیک له امله اړ شو چې خپل ټول مالونه په افغانستان کې وپلوري او ایران ته کډوال شي.
زره اموال کې داشتیم، یک دو نمرې کې داشتیم،
موږ یو څه جایداد او دو نمرې مزکه او پلورل او ایران ته راغلو. سو زمات اولادونه راتلونکي خراب نشي. لډې رسونز سره سره مې اول ور پاتم بل په دویم او بل په لومړي ټولګي کې شامل کړ. سو ټول په دولتي خوانځي کې زده کړې کوي.
مکتبای دولتي سره مې خوانن.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال حاجی میرویس وایي چې لور یې په افغانستان کې د ووم ټولګي زده کوونکي و، خو هلته یې دا نشو زغملای چې د لور برخلیک دی خراب شي.
یوازینی لامل د ما د مهاجرت دلته په اسلام آباد کې ما د لور د مکتب نشتون په افغانستان کې چې دا ډېره لویه ستونزه وله، او لور به مې ورځ په ورځ د ډیپریشن حالت ته نږدې کېدله، او د هغه لپاره مونږ دا ستونزې مو ټولې په غاړه باندې واخیستې او راغلو دلته په اسلام آباد کې مهاجر پراته یاستو. هر ستونزه مو په غاړه باندې اخیستې تر څو وکولی سو خپل اولاد ته زمینه د درس او تعلیم ورته مساعده کړو.
د فرشتي قریزاده په نوم یو مور چې څولونی لري او د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډواله شوې وي، دغه هیواد ته د دې لپاره راغلی چې لونی خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
آیندې روشن مې بینم به دخترک
سره د خپل لونو د یو روښانه راتلونکي هڅه کوم. یو لور مې په ووم ټولګي کې ده او بلې سکل دولسم ټولګي پاتې ورسوه. زه ډیره خوشاله یم چې دلته راغلی او لونی مې زده کړې کوي. په افغانستان کې له بعده مرغه د انجونو پر وړاندې د خوندزیو دروازې بندې دي.
تحصیل او تعلیم بستندګه
خو په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ چې نشي کولی له دې هېواد ووځي وایي د خپلو لونو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي اتل ازادي راډیو ته وویل
عبدالمهدی
لري ایران او پاکستان د خپل هیوادونو نه تر 1.5 میلیون ډیر بیا اسناد افغان کډوال ایستلی دي.
ملخو بیا په داسې حال کې چې د افغانستان د نن انجونیو خصي د زده کړو ترڅنګ د ټولنې په هر برخه کې لګډونه محروم دي. یوې افغان لیکوالې په پښتو برخه کې د اکرم عثمان ادبي جایزې د سګنی فیسټیوال لومړی جایزه په خپل نوم کړه. رڼا زورمتې دا جایزه د خپل کیسې آسیا او شنو له امله ګټلې. زموږ همکار سنا ککړ پر رڼا آسیا او شنو دا راپور چمتو کړی چې د جایزې د اعلان په مراسمو پیلېږي.
د پښتو برخې لومړی مقام ګټونکی رڼا زورمتې اثر آسیا او شنو.
په استرالیا کې میشتي افغان لیکوالې رڼا زورمتۍ په پښتو برخه کې د اکرم عثمان ادبي جایزې د سګنی فیسټیوال لومړی جایزه په خپل نوم کړه.
زه ډېر زیات د خوشحالي او د ویاړ احساس کوم، ځکه دا هغه شیبه وه چې د ما د بریا له لاس نه د ما د کورنۍ سترګو کې د خوشحالي اوښکې راغلې.
رڼا زورمتۍ چې په 1994 کال کې په پکتیا ولایت کې زیږیدلې او د لسانس ترګه چې د پښتو ادبیاتو په برخه کې زده کړې کړې دي، دا جایزه ورته د می څلورم نیټه د سویډن په ستاکولم ښار کې د فیسټیوال د جوړونکو فرده هنري او فرهنګي کلوب لخوا ورکړل شوه. د دې جایزه د خپلې لنډې کیسې آسیا او شینو له امله ګټلې. نوموړي د خپلې دې کیسې په اړه چې په 1402 لمریز کال لیکلې ازادي راډیو ته وویل:
د دې کیسې موضوع په یوه داسې نجلۍ راڅرخیږي چې له مغزو شاته پاتې ده او کورنۍ آسیا په یوه قفسچې کې ساتلې ده تر څو ځان ته او نورو ته زیان ونه رسوي.
رڼا وایي په دې کیسه کې له آسیا سره د ټولنې چلند او د هغې د روغېدو لپاره د پلار د مینې او کوښښ په اړه یې راغلي دي. د رڼا زورمتۍ تر اوسه ماشومانو ته د کیسو دوه کتابونه نیمګړی ماشوم او د هسکې هوډ چاپ شوي دي. هغه د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړی هم ده. د اکرم عثمان د ادبي جایزې د څلورم فیستیوال د پښتو کیسو یو ورزونکی وکیل سولامل د رڼا سرمتې د کیسې آسیا او شینو پاړه ازادي راډیو ته وویل.
د کیسې موضوع نوې و، په زړه پورې وه، یو ابتکاري موضوع وه، بله یې خم لیکلې وه، بل دا کیسه یو ډیر ښه پیغام لري چې دغسې ماشومان چې اتیزم لري دوی سره باید میندې او پلرونه او په ټوله کې لویان څنګه چلند وکړي.
دا کیسه یوې بلې افغان لیکوالې نگین ګرګر تازه انګریزي ژبې ته هم ژباړلې ده. ترنا زرمتی وویل د لیکلو سفر یې له پوهنتون څخه پیل شوی. دا چې څنګه وایي،
کله چې د ادبیاتو پوهنځي په دوهم ټولګي کې وم نو تل به مې لیدل چې ټولګیوال به مې د شعرونو او د کیسو په لیکلو اخته ول. د هغوی اورېدلو او لوستلو نه وروسته ما سره هم د لیکوالۍ مینه پیدا شوه. ما هم وغوښتل تر څو په دې برخه کې خپل ځان وازمویم.
ترنا زرمتی په داسې حال کې اکرم عثمان ادبی جایزه ګټلې چې د افغانستان دننه ټول انجونې او میرمنې لشپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او د ټولنې په هره برخه کې له ګډون بې برخې دي. د افغانستان اوسنی شرایطو ته په کتو رڼا زرمتی ځوانانو ته یو پیغام لري.
خپل وخت بې ځایه مه ضایع کوئ، تل کتابونه ولولئ، خپل واړه خوندې ورونه هم د کتابونو په لوستلو باندې روږدي کړئ، خپل د هدف ته د رسېدو لپاره تل هلې ځلې کوئ او هیڅکله هم له ژوند نه یا له شرایطو نه مه مایوسه کړئ.
د اکرم عثمان ادبي جایزې په څلورم فیستیوال کې په پښتو برخه کې دوهمه جایزه نازو پسرلی او دریمه رحمت شاه فراز وګټله، او په دری برخه کې لومړی جایزه حسین حیدر بیگی، دوهم امین رزقپور او دریم فاطمه خاوري او زینب اخلاقی په خپل نومونو کړه. په سویډن کې د فردا هنري او فرهنګي کلوب په نوم د افغان لیکوالو یو بنسټ په 1999 المریز کال کې د افغانستان مشهور کیسه لیکوال او کیسه بول محمد اکرم عثمان په نوم د فیستیوال اعلان کړ. افغان لیکوال محمد اکرم عثمان چې په کیسه لیکنې او کیسه ویلنه کې ځانګړی نوم درلود، د هرات ولایت اصلي اوسیدونکی و چې په کال 1948 هجري المریز کې زیږیدلی او په کال 1995 المریز کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه له مشهورې کیسې مردهاره قوله سنه فلم هم جوړ شوی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د غزه په جنوب کې د هوایي بریدونو سره هم مهاله اسرائیل پروند رف خال د داخلي تازه امر کړی. د مرسندوی مؤسسو او بنسټونو په وینا تر دې فرمان مخ کې 13000 کسان لرف خار وتلی او شاوخوا 30000 نور به هم وسره یوځای شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي اسرائیلي پوسټ خبرداري ورکړی چې په رف خار کې د پوځي عملیات پراخ نه کړي.
اسرائیل د غزې تړنګ په جنوب کې د رفح ښار د تخلي نوې حکم ورکړی او لږونه زره خلک اړشوي چې نور سیمو ته کډه وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې دا اعلان د شنبې په ورځ په داسې حال کې وشو چې اسرائیل د امریکا او د خپل نور متحدو هیوادونو له فشارونو سره سره د رفح ښار په ګرمشت سیمه کې د پوځي عملیاتو د پراخولو لپاره تیاری نیسي. تر 1.4 میلیونو زیات فلسطینیان چې د غزې د تړنګ د نفوسو نیمه برخه جوړوي په رفح ښار کې پناه اخیستي، چې زیاتره په نور سیمو کې د اسرائیلي دونو له خطر تختیدلی وو. د تخلیل د نوي امر سره به داخلك مجبور وي چې برته د غزه شمال ته د اسرائیل په بریدونو کې وران شوه ورستانه شي. مرستندوی بنسټونو او سازمانو اټکل کړی چې د شنبه تر ورځې مخکې 1,00,000 کسان له رفح وتلي او شاوخوا 30,000 نور به امر سره یوځای شي. په داسې حال کې چې د غزه په جنوبي سیمو کې هوایي بریدونه دوام لري، د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د رفح ښار وضعیت خورا حساس بللی او د اسرائیل پوځ ته خبرداري ورکړی چې پر رفح ښار کې د پوځي عملیاتو لمن ونه غځوي. خغلی ګوتریش ویل پر افاق د اسرائیل پر اخس مکانی عملیات بدل لوی بشری ناورین لامل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل چې د پاسه 1,000,000 فلسطینیانو چې پر افاق هر کې پناه اخیسته، نیمایي ماشومان دی او په داسې حال کې چې قحطی خوريږي، پر افاق د اسرائیل پر اخ عملیات بد مرسته لپاره د ملګرو ملتو هلي ذلیل خند تر مخ کړي. د مصر لو حکومت سره تړلې القاهره نیوز تلویزیون د مصري چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پر افاق د اسرائیل د منلو وړ زیاتیدونکو تاوتری خوالي په خاطر غزې ته د رفح لاري د مرستو لرسولو ډاډه کړي. فلسطینی ډلې حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا ترورستي سازمان ګڼل کیږي، د شنبې پر ورځ ویل د رغمل لډلې یو بل اسرائیلی هم وژل شوی. حماس یو ویډیو خبره کړه او ویل ناداف پاپلول چې د اسرائیل په جنوبی برخه کې رغمل شوی وو، د غزې په تړانګه کې د اسرائیل په بریټ کې تر ټپې کې دوه وروسته مړ شوی. د اسرائیلي شمیرو له مخې د اکتوبر د 8 نیټې په بریټ کې 252 کسان تښتول شوي چې 123 په غزې کې پاتې شول او لږ تر لږه شپک درشتنه د اسرایلو عدلی طب لخوا مړه اعلان شوی. اسرائیل وایي د یرغمل شوو کسانو خوشې کول او د حماس له منځه وړل یې د غزې پر تړانګې د برید هدف دی. پر غزې د اسرائیلو په اوو میاشتنیو بریدونو کې بیا د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې څه باندې 15,000 فلسطینیان وژل شوي دي.
ډیره مننه او کور مو بعد چې ازادي راډیو اوریز مخبرونې سلیروي ساعته په ویب پاڼه او راډیو اوریدل شي. د دې خبرونې په دویمه نیمه کې د لوبل میدان ورزشي خبرونه